بجې شوې. احمد شیبر یم، سلامونه. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې اداره وای نن جمعه د افغانستان په درویشت ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل شوی. د غریاست د پنجشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پنجشیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکنډي، غور، غزنی، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونه به نن د سختو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1530 ملي مترو تر منځ اټکل شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو امکان هم شته. افغان محصلانو ته د بریتانیا د چوننګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چوننګ پر ویب پاڼه پرون په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د بیان له مخې د دغو بورسونو غوښتونکي باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې وي چې د چوننګ بورسونو معیارونه پوره کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي افغان متقاضیان د ماسترۍ په مقطع کې کولای شي د سش کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنوري تر 2 نمونه ولیکي. تمه کېږي چې د اکشن 8 په نوم مؤسسې له لارې په کابل، غور او بامیان کې شاوخوا 2500 زیانګالو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنجشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په کابل کې له دغې ادارې سره په دې باب د $1,000,000 په ارزښت دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. وړاندې راغلي چې اکشن 8 به د کابل ولایت په دهسبز او بګرامیو ولسوالیو کې له 1000 کورنیو او د بامیان او غور په مرکزونو کې له 1500 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه اداره وایي چې په کابل کې هر یوې کورنۍ ته $1,480 او په بامیان او غور کې هر یوې کورنۍ ته له $270-$301 پورې نغدي مرسته ورکوي. ایلون ماسک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نشته متحد دی د واشنگتن او تهران ترمنځ د شخړو د کمیدو په نیت په ملګرو ملتو کې د ایران له سفیر سره کتلی دی. نیویارک ټایمز ورسپانې پرون د یوې ایرانی سرچینې په وینا راپور ورکړ چې امریکایي میلیاردر ایلون ماسک د نومبر په 14 په ملګرو ملتو کې د ایران له سفیر سره څه باندې 1 ساعت په یو پټ ځای کې لیدلی دی. د ایراني سرچینې چې ورسپانې نوم نه دی اخیستی دا خبرې مثبتې ارزولې دي. تر اوسه وخت د ټرمپ د لیشتې دو ټیم او په ملګرو ملتو کې د ایران اساس ولې دا غونډه نه ده تایید کړې. د فرانس پریس اژانس په باور که چیرته دا خبرې شوې وي دا د دې څرګندونه کوي چې ډونالد ټرمپ له ایران سره د ډیپلوماسۍ په برخه کې جدي دی او دا د ټرمپ په نوې اداره کې د ټسلا د شرکتونو او سپیس ایکس د څښتن ایلون ماسک د نفوذ بل نقشه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به سبا په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشیزي په څنډه کې د چین د ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ دې ته تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ ستنی شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پسفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشیزي په څنډه کې وشي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ښاغلی ټرمپ ژمنه کړې وه چې پر ټولو چینایي وارداتو به 80% تعرفه ولګوي.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
خوش آمدید. دونالد ترامپ 78 ساله دوباره انتخاب شده و قرار است در 20 جنوری 2025 بعد از مراسم تحلیف رسما کارش را به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا شروع کنه. حال سوال این است که برگشتنش به کاخ سفید چه تأثیر بر اوضاع افغانستان زیر کنترل طالبان و همسایه افغانستان ایران میگذاره؟ بیاین این موضوع را از زوایای مختلف بررسی کنیم تا ببینیم چه اتفاقی ممکن است بیفته. گپ میزنیم با عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس امور سیاسی و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. جناب صمد، این روزها این سوال پیش کشیده میشه که چه خواهد شد و ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش چه خواهد کرد، چه در درون امریکا و چه در بیرون از امریکا. اگر بریم به افغانستان، به نظرتان ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش با طالبان چه کار خواهد کرد؟
برای از این که به این سوال جواب بدیم که ترامپ با افغانستان و طالبان چی خواهد کرد، خوب است که پس به عقب برگردیم و به تاریخ چند سال پیش بنگریم که در دور اول آقای ترامپ در ارتباط با افغانستان چی کرد. در سال اول ریاست جمهوری خود 2016 تا 2017 آقای ترامپ با استفاده از مشوره باز مشاورین دستگاهی خود، یعنی کسانی که با قضایای افغانستان و منطقه و استراتژی اینا بلد بودن و طرفدار بیشتر جنگ بودن، اونا برش مشوره دارن تا از ابزار نظامی قوی تر استفاده کنه که کار کرد. بالاخره نتیجه نداد و روگشتان به طرف سیاست و دیپلماسی و آقای خلیلزاد وظیفه داد تا بره و یک توافقنامه را عقد بکند در ارتباط با خروج نیروهای امریکا به یک شکلی که معلوم دار برای امریکا بسیار هزینه بزرگ نداشته باشه و برای جهان هم چنان معلوم نشه و نمود نشه که گویا امریکا شکست خورده در افغانستان، یعنی یک توافقنامه که تا حد محیثیت امریکا رو نگه بداره. این کار شد ولی یک فصل ناتمام ماند، چون کارهای دیگه که مربوط به او مذاکرات بود با سقوط نظام در افغانستان از هم فرو پاشید. لذا آقای ترامپ معلوم دار این ملامتی را برخی آخری از این برنامه را برای آقای بایدن انداخت، آقای بایدن هم آقای ترامپ هم متهم ساخت و حال دیده شد که آقای ترامپ با چی گزینه های روبرو است. این به این تعلق داره که تیم کاری آقای ترامپ اولا به قضیه افغانستان از کدام دیدگاه و کدام ارجحیت و کدام اولویت نگاه میکنه.
تشکر از این جناب صمد. خوب شما از کلمه کلیدی تعامل استفاده کردین که میشه بیشتر در این مورد صحبت بکنیم که ترامپ به گفته خودش به دیل میکینگ یا به اصطلاح معامله‌گری هم شهیر هست. میبینیم که این بار چه خواهد کرد در این زمینه با افغانستان تحت حاکمیت طالبان. خب خبر پیروزی ترامپ طبعا خبر پرپیامد بوده و واکنش‌های زیاد را هم در پی داشته. در سطح جهان بسیاری از رهبران تبریک گفتن به ترامپ. شاید به مخاطبان ما جالب باشه جناب شهیدی که بشنویم مقامات جمهوری اسلامی ایران تا حال چی گفتن در این مورد.
ولی ما واکنش بیشو گفت رسمی که داشتیم بعد از اعلام پیروزی آقای ترامپ، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان بود که گفت که برای دولت ایران فرق نمی کنه که آقای بایدن یا آقای ترامپ یا کس دیگری در کاخ سفید باشه و ایران سیاستش رو بر اساس منافع خودش و سیاست‌های پیشین خودش پیش خواهد بود. ولی در کنار این یک سری از نمایندگان مجلس از جناح‌های مختلف و تحلیلگران هم واکنش نشون دادن به این صورت که تقریبا همه میگن که آقا ترامپ شخصیتی هست که از یک طرف معامله‌گر هست، میشه باش معامله کرد، از طرف دیگه خیلی قاطع تر از آقای بایدن هست و اگر ایران بخواد مشکلاتی رو که با آمریکا داره حل بکنه یا از طریق معامله خواهد شد یا اینکه آقای ترامپ سیاست‌های قاطع تری از آقای بایدن نشون خواهد داد که به نوعی حکومت جمهوری اسلامی رو وادار به سازش بکنه. در سطح رسمی و نیمه رسمی محافل نزدیک به دولت و حکومت اینها رو میگن.
بیشتر در این مورد گپ میزنیم. یک مقاله جالب هم خواندم در وبسایت شما که آیا جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، این سوال مطرح شده. ببینیم در این مورد که کارشناسا با شما چی گفتن، موضوع تغییر رژیم آیا مطرح هست نیست، مقایسه بکنیم با دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، اما حتما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. جناب صمد شما بیشتر از تعامل یادآوری کردین. برخی ها به این باور هستن، از جمله مثلا تا جایی که من دیدم مایکل کوگلمن که شما میشناسینش، کارشناس امور جنوب آسیا در مرکز ویلسن، در ایکس یا تویتر سابق نوشته که دولت بعدی ترامپ ممکنه شاهد تمایل در دولت بعدی ترامپ ممکن است شاهد تمایل ایالات متحده برای تعامل بیشتر با طالبان باشه، عمدتاً به دلیل عملیات طالبان علیه داعش خراسان. نظر شما در این مورد چیست؟
من فکر میکنم که این گزینه و این فرضیه تا حد با حقیقت نزدیک است، ولی اینو فراموش نکنید که آقای ترامپ با ذهنیت که داره و با پیشینه کاری که داره و طرز دیدی که داره یک اندازه انقلابی هم فکر میکنه و بعضی درس های هم از گذشته گرفته و باید یک تیمی را توظیف کنه که موضوعات تحقیق بکنه که سرش اعتماد داشته باشه. به اعتمادی آقای ترامپ هم سر دست گاهی حاکمه امریکا بسیار زیاد شده و در او قسمت هم میخواه که باز تغییرات و تحولات بیاره. لحاظا دیده شده که کدام اشخاص توظیف میشن در ارتباط با قضیه افغانستان و منطقه و استراتژی و موضوعات تعامل و یا تقابل. قضیه افغانستان ما نمیتونیم کاملا مجزا از موضوعات دیگه مانند بحرانی که در شرق میانه است، روابطی که با روسیه در ارتباط در چند سال اخیر تحول کرده و رونما شده و موضوع ایران من فکر میکنم بسیار اهمیت خاص خود داشت و معلومدار چین رکنی بسیار عمده است در ارتباط با قضیه تصامیمی که امریکا خواهد گرفت. لحاظا آقای ترامپ از یک طرف معلومدار یک تا اندازه علاقمندی شخصی داره به قضیه افغانستان، قسمی قبلا گفتم به خاطر دور اول خود، ولی در عین زمان باز واقعیت های دیگه امروز وجود داره که اون رو نمیتونه نادیده بگیره. لحاظا من فکر میکنم که بله، تعامل یک گزینه بسیار قوی است، ولی ای به این طرف داره که تعامل به چی شکل، برای کدام هدف، با استفاده از کدام ابزار و بالاخره معلوم دار برای کدام مقصد نهایی استراتژیک امریکا. لحاظا این موضوع را اگر تا چند ماه دیگه بتانند که تعریف بکنن، بعد از او باز مفکر می کنم راهبرد و راهکرد قضیه افغانستان روشن‌تر خواهد شد.
با توجه به این که واقعا ترامپ به این هم مشهور است که تصمیمات دشوار در زمانهای دشوار میگیره و محافظه‌کار نیست، ما دیدیم در دوران اول ریاست جمهوریش هم بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب پیشتر جناب صمد هم از ایران و اهمیتش یادآوری کرد. خب دیدیم که در دوران ریاست جمهوری اول ترامپ بین سالهای 2017 و 2021 آقای ترامپ از برجام یا متوافق هسته ای ایران به صورت یک جانبه بیرون شد و همچنان آنچه را که فشار حداکثری مینامند اعمال کرد بر ایران. خب این بار بازگشتش به کاخ سفید از این منظر چه معنایی میتونه داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
جمهوری اسلامی در دورانی که آقای ترامپ سر کار بود، اشاره کردین، از برجام خارج شد، تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم نفت رو اعمال کرد که صادرات نفت ایران در دوران ترامپ خیلی کاهش یافت، ولی در دوران بایدن دوباره گرچه تحریم‌ها ادامه داره ولی صادرات نفت ایران حتی به روزی 1.5 میلیون بشکه رسید که منبع اصلی درآمد ایران هست. در دوران دوم دولت ترامپ هم ممکنه که فشارهای اقتصادی به ویژه تحریم نفت ادامه پیدا بکنه، شدیدتر از دوران بایدن، ولی دو مسئله مهم هست که ایران و آمریکا رو با هم دیگه مرتبط میکنه. یک، ترامپ بارها در سالهای اخیر گفته که به هر شکلی به هر نوعی نمیذاره که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در این مقطع با دولت اسرائیل کاملا هم نظر و هم فکر است. حتی در تنش اخیرا بین ایران و اسرائیل گفت که اسرائیل یکی از گزینه‌هاش این است که تأسیسات هسته‌ای ایران رو هدف قرار بده که ایران نتونه بمب هسته‌ای بسازه. مسئله دومی که برای ترامپ، برای بایدن و برای کل منطقه مهمه، نقش ایران در بحران خاورمیانه است. ایران و حماس، ایران و حزب الله لبنان که دو تا گروه بسیار بزرگ مورد حمایت ایران بودن که اسرائیل اونها رو در یک سال دو سال اخیر به شدت تضعیف کرده. یعنی اهداف ترامپ میتونه این باشه که ادامه بده به جلوگیری رسیدن ایران به بمب اتم و امکاناتش ازش بگیره، و در حال حاضر مهمتر هست که ترامپ بتونه یک طوری ایران رو مهار بکنه که جنگ هایی که در خاورمیانه، جنگ غزه و لبنان هست ادامه پیدا نکنه و به نوعی صلح و آتش بس برسه. اینا اهداف کوتاه مدت و میان مدت ترامپ هستن و ترامپ هم بارها گفته که در مقطع کرونی خواهان رژیم چنج، تغییر حکومت جمهوری اسلامی نیست، ولی میخواد که
چیزی که در دوره اول ریاست جمهوری شما نشنیدیم که چنین چیزی گفته
باشه. در دوره اول هم اشاره کرده بود، ولی در کمپانای انتخاباتیش در چند ماه اخیرم بارها تکرار کرده که از این دو منظر ایران میخواد مهار بکنه و حتی در چند هفته اخیرم باز هم صحبت کرده که با ایران هم میشه معامله کرد. یعنی آقای ترامپ سیاستی که در چند ماه آینده در مورد ایران اتخاذ خواهد کرد از طرف میتونه، چون خودش تاجر هست و قدیم هم گفته بود که معامله بزرگ یک معامله با ایران انجام بده، بستر این مسائل حساس و کلیدی، و یا اینکه اگر
معامله منصفانه میتونه یک چیزایی یادآوری
کنه، اونطوری که آقای ترامپ میگه منصفانه، که هم یک چیزهای منافع به ایران برسه و منافع دولت ایالات متحده و منافع متحدان آمریکا از جمله کشورهای عرب و اسرائیل در منطقه حفظ بشه، یا اینکه فشارهای حداکثری که در دوران اول آورد اونها رو هم تشدید بکنه.
اگر این فشارهای حداکثری تشدید شوه و افراطی تر شوه، چی تأثیر بر وضعیت خواهد گذاشت؟ در این مورد حتما صحبت میکنیم، مخصوصا میپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم در ایران که بر مخاطبان ما این جالب است. خب جناب صمد، شما در شروع و توافق دوحه اشاره کردین، توافقی که در 29 فوریه 2020 بین آقایان زلمه خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر در دوحه امضا شده بود و ترامپ از آقای برادر به نام عبدال هم یادآوری کرده چندین بار. در مناظره انتخاباتی تلویزیونی خود در ماه سپتامبر ترامپ به نحوه گفت که این توافقنامه لغو شده و گفت ما ایره ترمینیت یا لغو کردیم و پایان رساندیم و به دلیلی که مفادش تطبیق نشده. آینده ای توافق را شما چگونه ارزیابی میکنین جناب صمد، که به گفته آقای خلیلزادی 4 نکته کلیدی داشت: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، مبارزه طالبا با تروریسم و به می ترتیب آتش بس دائمی، و مذاکرات بین افغانها که یکی از نقدایی است که مذاکرات بین افغانها یا اتفاق نفتاد و یا ای که به نتیجه نرسید. آینده این توافق چگونه خواهد بود در ماهای آینده به نظر شما؟
سوال اساسی است. دو حالت داره، من فکر میکنم که اولا به این تعلق داره که آیا جانبین، یعنی امریکا و حاکمیت فعلی افغانستان طالبا، این توافقنامه را هر دو ملغا تلقی میکنن یا و فصل بستن و کتاب بستن و دیوان دیگه را میخواین آغاز کنن، یا ای که اینا فکر میکنن که این حالت میتونه که پس دوباره احیا شوه و توافقنامه را پس دوباره اما اجزایی را که ناتمام مانده پس دوباره مطرح بسازن. امکان داره که یک رای حل سیومی سراغ شوه، بین البین به گفته بعضی ها، ولی هنوز پیش از وقت است که سر از این قضاوت کرد. قسمی که گفتم یا ایست که تفاهم نامه را پس دوباره احیا میکنن و باز اجزایش میپردازن، یا ای که یک چوکات جدیدی برای مذاکره شروع میشه. ولی برای رسیدن به مرحله مذاکره و یا یک دیالوگ فاصله زیادی وجود داره. در این 3 سال بسیار تحولات شگرف دیگه رو نما شده، هم در سطح منطقه. ببینین امروز حاکمیت افغانستان با منطقه روابط تا اندازه تنگاتنگ داره با بعضی کشورها و در حاکمیت خودم تانسته که تا حدی که امکان داره یک اندازه صلح و ثبات در افغانستان تأمین بکنه، و در عین زمان مشکلات افغانستان و مردم افغانستان کم نشده بلکه بیشتر شده. این تحریم هایی که برای افغانستان وضع شده، امی که مثلا افغانستان دسترسی به یک بخش عمده آینده از ذخایر ارزی خود نداره و مشکلات اقتصادی مردم، امی که حقوق بشر در اونجا انوز نقص میشه، یا ای که حقوق زنها و دخترها تا حد زیاد تحت قیودات قرار داره، اینا همش موضوعاتی هم هست که نادیده گرفته نمیتونه شده. در عین زمان مفکر میگه آقای ترامپ قسمی که شما قبلا گفتین یک آدمی است که معامله‌گر است، میخواد از طریق مذاکرات و داد و ستد به بازی اهداف خود برسد. دیده شده که در قید موضوع دوحه و یا خارج از دوحه چین و معاملات جدید را برای خواهد انداخت اگر علاقمندی به او حد باشد در قضیه افغانستان؟
تشکر از این جناب صمد. خب بیاین بپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران. تا جایی که می‌دانیم جمهوری اسلامی ایران هنوز هم تحت تحریم است، مثلا به بانک‌های جهانی دسترسی نداره، وضعیت مردم از لحاظ مثلا تورم و نمیدونم بیکاری و اینها معلوم هست، و خب اگر تحریم‌های اقتصادی بیشتر شود بر ایران، فکر میکنین که وضعیت چگونه خواهد شد؟ ناظران و تحلیلگران در این مورد چی میگن جناب شهیدی؟
تحریم‌های اقتصادی الان ایران تقریبا میشه گفت 45 سال تحت تحریمه و هر سال هم این تحریم‌ها تشدید شده، چه در دوران آقای دوران اول ترامپ و دوران بایدن این تحریم‌ها ادامه پیدا کرد. مسئله یکی از ایران یاد گرفته که چطوری بعضی از تحریم‌ها رو دور بزنه با کمک روسیه، با کمک چین و یک سری کشورهای کوچکتر. ولی تحریم‌ها اگر فشار بیشتر بشه، مثلا اگر جلوی صادرات انبوه نفت ایران رو بگیرن، مهمترین درآمد ارزی ایران قطع میشه و دولت ایران پول چندانی نخواهد داشت که گفته برخی از تحلیلگران از حماس، حزب الله لبنان، هشت شعبی در عراق و بقیه گروه‌های شبه نظامی منطقه حمایت مالی بکنه، که این گفته میشه که به نفع صلح منطقه‌ای و به نفع اسرائیل است. ولی از طرف دیگه فشار تحریم‌ها همونطور که ما در چند دهه اخیر دیدیم، فشار اصلیش بر مردم ایران هست. تورم رسمی بالای 30%، بیکاری، گرانی کالاها که هر روز هم بیشتر میشه، و این در برخی مواقع زمینه ساز حرکت ها و جنبش ها و اعتراضات گسترده شده که در سالهای گذشته چندین نمونش رو ما داشتیم. ولی از طرف دیگه جمهوری اسلامی یاد گرفته هم با نیروی سرکوب، فشار و زور و هم با معامله گری و کمک کشورهای متحد و دوست خودش به نوعی این جنبش های اجتماعی در داخل و تحریم ها رو مهار بکنه و حل بکنه. ولیکن دورانی که ما در زندگی میکنیم در خاورمیانه، دوران اول آقای ترامپ نیست، شرایط بسیار عوض شده.
در غزه مثلا،
در غزه، در لبنان، اسرائیل و کشورهای عرب منطقه، اقتصاد جهانی تغییر پیدا کرده، تورم جهانی بیشتر شده و فشار این هم بر دوش کل مردم خاورمیانه و مردم ایران هست که در برخی مواقع حکومت‌ها، حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه از پس اون بر بیاد و مجبور میشه که در داخل آوانس‌های امتیازهایی به مردم بده و چه در صحنه سیاست بین‌المللی هم امتیازهایی بده، معامله‌هایی بکنه با کشورهای غربی. یعنی یک مسئله برقراری تعادل هست که آقای ترامپ گفته خواهان تغییر رژیم نیست، کشورهای غربی هم به نوعی گفتن خواهان تغییر رژیم نیستن. تمایل حداکثر کشورهای غربی این هست که به نوعی با حکومت فعلی جمهوری اسلامی بتونن در کوتاه مدت و میان مدت مشکلات اساسی رو که گفتن، بمب اتم، کمک به گروه‌های تندروی اسلامگرا در منطقه است، اون رو مهار بکنن.
تشکر از این جناب صمد. از لحاظ امنیتی شما شاهد از این هستین که گروه های ضد طالبان در از چندگاه میاین و میگن که حملات را علیه طالبان انجام دادن و تلفات هم وارد شده و طالبان این ادعاها را میکنن، از جمله مثلا جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان. به تازگی ما دیدیم که پس پیروزی ترامپ جبهه مقاومت ملی افغانستان آمد و این پیروزی را تبریک گفت و به شکل از اشکال از ترامپ خواست که این فعالیت های از اینا را به رسمیت بشناسه و این جنبش ها را به رسمیت بشناسه. شما چی فکر میکنین که آینده این جنبش های یا مقاومت که علیه طالبان جریان داره چی خواهد شد؟ بدلی که ترامپ در سخنرانی‌هایش تا حال گفته که طرفدار جنگ نیست و میخواهد که جنگ ها را به پایان برسانه.
بله دقیق است که آقای ترامپ در نهاد و در اصل خود و در ذهن خود معلوم میشه که آدمی است که بسیار جنگ طلب نیست و از جنگ تا حدی که امکان داره دوری میکنه، الا اینکه ماندار بازی استثناءات فرارویش بیایه. ولی در ارتباط با این حرکت های بیرون مرزی و بعضی حرکت هایی که در داخل که به شکل متفرقه داره و معلوم نیست که تا چی حد مؤثر است، این باید بگویم که به دو چیز دو عامل ارتباط میگیره. یکی که تا چی اندازه میتونن که کدام حامی بیرونی بر خود پیدا کنن و این حامی تا چی حد حاضر است که باز کمک کنن و چی نوع کمک کنن و بر کدام مقاصد کمک کنن و این باز آیا به درد افغانستان میخوره یا خیر، آیا چیزی است که مردم افغانستان در عقبش استاد میشن یا خیر، آیا واقعا به نفع کشور است یا خیلی سوالایی است که باید بین افغان‌ها مطرح باشه. دوم این است که اینها معلوم‌دار به شکل متفرقه و به می رقمی که فعلا می دو سه سال شاهد بودیم به روایت‌های خود و به اظهارات خود دوام بتن، گاه‌گاه بازی عملیات‌هایی را که اگر امکان داشته باشه انجام بتن و یک حضور داشته باشن، یعنی که تا حد اما هویت خود را به شکل نسبی تثبیت کنن که ما هم یک آدرس داریم، بایست یک آدرس. باز این که چی نوع نقش را میتونن برای خاتمه دادن به بحران 4-5 دهه افغانستان بازی بکنن، او با این تعلق داره که آیا واقعا ما به این فکر هستیم که از طریق جنگ میتونیم باز پس دوباره به قضایا بنگریم و پیگیری کنیم یا ای که راه های دیگه وجود داره
از طریق مثلا یک دیالوگ بین افغان ها،
دیالوگ بین افغانی صحبت این و آن، که در اون قسمت باز یک بخشی از مسئولیت به دوش طالب هاست. اگر طالب ها حاضر نباشن باز ای باید بسنجیم که راه طرق دیگه چی است. خب در این قسمت من فکر میکنم که رایزنی بین افغان ها جریان داره، گاه با هم منشینن صحبت میکنن و اولی امو حرکت هایی که با داخل افغانستان ارتباطات قوی تر دارن، من فکر میکنم اونا موثریتشون بیشتر خواهد بود.
تشکر از این. خب اگر بر بگردیم به ایران، در دفعه قبل ما شاهد این بودیم که این فشارهای اقتصادی و این تحریم ها باعث از این هم شد که ما در برخی از مناطق ایران شاهد تظاهرات مردم هم بودیم. این بار چی فکر میکنین که اگر مثلا این فشار حد اکثری بیشتر شوه و تشدید شوه، آیا شاهد اعتراضات بیشتر مردمی در خیابانهای ایران خواهیم بود؟
امکانش هست، ولی با این نکته باید من برجسته بکنم که اعتراضات خیابانی چه در شهرهای مختلف چه به صورت گسترده در سراسر ایران عمدتاً ریشش و آغازگرش حکومت جمهوری اسلامی و فشارهایی که از داخل میاره به مردم، نه فشارهای خارجی. تحریم ها به مردم فشار میاره، ولی حتی با وجود تحریم ها ایران درآمد داره، ولی این درآمد به دست مردم نمیرسه، به دست بخش سپاه پاسداران نیروی نظامی جمهوری اسلامی میرسه، بخشش میرسه برای مخارج خود دولت و بخشش هم میرسه به گروه های اسلامگرای خارج از در درون منطقه. مسئله مهم این است که مردم ایران گرچه 90% میشه گفت در این حدود موافق حکومت جمهوری اسلامی نیستن، ولی از طرف دیگه هم خواهان جنگ نیستن. تفکری که در بخشی از اپوزیسیون ایران و شاید بخشی از اپوزیسیون طالبان هم هست که اینکه یک کشور خارجی به ویژه آمریکا کمک بکنه به سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، حکومت ایران حکومت جمهوری اسلامی در ایران، ولیکن این واقعیت نیست که دولت ترامپ و دولت بایدن هم به هیچ وجه خواهان این نیستن که کوچکترین حرکت نظامی و یا سیاسی بکنن که این دو حکومت سرنگون بشن.
خب اگر به فرض بگیریم با توجه به آنچه که تا حال گفتیم جناب صمد، مثلا اگر جنگ در اوکراین با پایان برسه چنان که آقای ترامپ بارها گفته که این جنگ ها رو به پایانش میبره و همچنان جنگ در غزه و در لبنان در مجموع در شرق میانه به پایان برسه، حضور داعش خراسان که جنرالای آمریکایی هم نگرانی کردن از حضور جنگجویان داعش در افغانستان، چقدر میتونه که توجه ترامپ را جلب بکنه به افغانستان؟
این به این تعلق داره که گروه داعش خراسان کی را هدف قرار میده و از کدام طرف حمایت میشه و برای کدام مقاصد استفاده میشه. ببینین بسیار جالبی است که هم ایران شکایت داره از گروه به نام داعش خراسان، هم روسیه، هم چین تا حد، هم هندوستان، بعضی کشورهای عربی و کشورهای غربی در مجموع از او یاد میکنن به حیث یک تهدید. ولی جالب است برای ما باعث دیپلمات اسبق که چرا توافق نظر صورت نمیره، چرا این کشورها با هم در ارتباط با مبارزه با این پدیده تروریستی یک سلسله فعالیت ها و یک سلسله همکاری های بیشتر انجام نمیتن. این نشان دهنده از این است که در ارتباط با قضیه از این گروه اتفاق نظر وجود نداره و کارهای استخباراتی عمیق جریان داره. ما فکر میکنم که مبادا که برای افغانستان ضرر برسانه، ما زیادتر هدف ما می است که این نوع بازی ها و بازی های استخباراتی مبادا که افغانستان پس دوباره به طرف یک جنگ نیابتی بکشانه و یا ای که مردم افغانستان متضرر بسازه، قسمی که ما دیدیم سالیان متمادی تا در وقت جمهوریت هم سوال بسیار بزرگ وجود داشته که در عقب داعش به نام خراسان کی است و از او کی استفاده میکنه. لحاظا این سوال هم برای آقای ترامپ مطرح
بسیار زیاد تشکر. عمر صمد دیپلمات سابق و کارشناس ارشد امور سیاسی و قدرت شهیدی همکارم در رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی، بسیار زیاد تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ساده درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکی یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زېږېدلی یم. بیا نو په هېواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه په سر کړه، ګاونډي هېواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمې د طلوع افغان اخبار چې تاریخي ورځپاڼه ده په د هېواد په مطبوعاتو کې دغه معاون سوم، تر څنګ مې د کندهار په راډیو کې هم یو څو خبرونې چلولې او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغه یم. او د ژورنالیزم سره هم تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. ورسره علاقه مې وه چې ځینې چرنګونې مې ترلاسه کړي دي او ځینې زده کړې مې کړي دي او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشل صاحب، تاسو ول چې په کندهار کې وسیږئ دی او بیا مهاجر شوئ دی حالاتو له خرابېدو سره، دا کوم کال و څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت و چې تقریبا 1980 کې زما په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخ ژمی و، موږ کوټې ته بهر شو، مخکې په چمن کې و. نو 1980 وروستی وخت به چې نوې کال سره 1980 تاسو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څوک د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ به تللي وو په کوټه کې ګزاره کوله، موږ نه تللو د کندهار څخه، بس حالات داسې وه چې ورونه مو ګزاره نه شو کولی، مشاورونه وو، هغه عسکري ته به نیوله یا نه پرېښوله. او بیا په ځمن کې مور هم سخته ټپس وله، بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات و چې د حالات سړی مجبور کې څوک پر ځاله ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا دغه لغه مځنه. نو زه یو په هغه کې چې د مجبورۍ مو تللي یو،
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ماشومتوب وو، او بیا د کوټې د ژوند راته وایسته، د چمنو د کوټې د ژوند راته وایسته. خلک چې کله مهاجري شي نو طبعا چې مهاجرت سخته شی دی، سختۍ زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سلامت محترم، ژوند ټوله د خوږو ترخو مجموعه ده، خو زما ژوند کې ترخی خاطرې د خوږو ډېرې دي، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د هجرت شرایط هم وه چې مور مې ټپي سوه او بیا هغه پسې شهید سوله. نو یو یتیم هلک به نو څه د خوشحالۍ ژوند ولري، خو بیا هم ما په دغسې وخت کې د زده کړو لمن نه پرېښوله. دولسم ټولګۍ مې هلته ووایه، بیا د کندهار دارالمعلمین ته رالمه چې بیا زه رالمه، او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو، سړی هغه ژوند را په یادوي هره لحظه یې ما ته خاطره خاطره. په دې خاطر چې ما د تنګې ځواني عمر هلته تېر کړی دی، په کوټه کې مې تېر کړی دی، هغه ملګري مې وروسته په یاد دي، هغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو، ښوونځي ته به تللو. نو هغه هره کوڅه، هره خبره زما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټولو ښه خاطره ده. او چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد وو، د پښتو مضمون به راته وایه، هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پروبلم ډېر ټینګار کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکي، ما ته به ویل. بیا به دا خبره کوله چې د راډیو موت علم دی، دغه دغه مقاله لیکل و، دغه راډیو موت علم دی، او موږ به هڅولو. دغه هغه څه و چې په ما کې یو سپېشل را پیدا کړي، یو ژورنالیست سپېشل را پیدا کړي. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري، بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خبرونې مې اورېدلې، نړیوالې او کورنۍ خبرونې. بس دغه څه بس مینه پیدا شوه، شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله، یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې سیالي اعلان کړې وه، ما درېم سوی وم. نو بیا اعلان یې وکړ چې ته دې راسې، چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم، چې ولته دغه شان کارت لري ما یا نو ته څنګه راغلی؟ نو په ډېر دغه بېرته را وایسته، ول زه ولاړ سه ماجر وګوره، راډیو وګوره. نو ماته ډېر افسوس راغلی، بېخي روس پرې نه یېرېږي. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه، ما بیا مې خاطر ولیکې، ډېر غوږ لیک مې ورته ولیکې چې وروره زه درسم، څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې ته راسه، موږ بېرته ولاړ یو، تا ځان سره بوځو. بس زه ولاړم، کوټه راډیو مې ولیدله، هغه سټوډیوګانې ولیدلې، زما په هر خبره نوې وه، هره خبره خاطره ده. بیا هلته مرکه راسره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله، ما یو بل پر ځوانانو په خبرونه کې، ځوان نړۍ پر هوای خبرونه وه، بیا دوه مرکه چې په پنځه بجې خپرېدله، زه سهاریانو ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي، هغه څوک چې وخت راډیو لیدلو ارمان درلودی، اوس را مرکه ورسره کېږي. نو د کوټې ژبه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسې د لیکوالۍ یادونه وکړه، د استادۍ مو وویل، خو د شاعرۍ مو ونه ویل، تاسې شعر هم وایست لکله؟
مننه شاعر سروان صاحب محترم، دغه شعر پخوا به دی ویل چې د خوشمند زړګي په غږ دی، روشام دغسې دی. زه چې به کله ډېر دغس وم، مهاجرت به وو، مورکۍ به په کور کې نه وه، وړونه به په یو کور بل کور کې وه، نیمه دوستان په افغانستان کې وه، نیمه په کوټه کې وه، نیمه به چیرې وه، نیمه به چیرې وه. او دغه حالات پخوا باندې ډېر زور وکړي. نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشت شته، زه به وګورم. زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی، د 1909 کال د اووم میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1906 د زمري د میاشتې 2 ټکیږي. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته رالمه، بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي، او په کوټه کې چې وم هلته، بیا مې د لیسې فارغه سوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیمه ورځ مې دوکانداري کوله، نیمه ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي، په مشاعرو کې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي، یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی. شه یو آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی، د 15 میاشت پر 9 تاریخ باندې، د ځان لټون. ته غزل د شاپیرویه، نه غلط سو، ته په خپل شاپیرویه، یو جمع د سپین سهار یا لکه پرخه نازکه هم د گل غنج شایسته یا په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یا چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوښ سم چې بیا ځان راڅخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر سي ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
ډیر عالی ډیر عالی
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام آوری زموش میلما لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیتالی دی سپیتالی سیب پر نصر کی بیاد سلی کهی؟
پر لوری سر که من پر کتابون من تفسیره لی کهی بیا می کلمون شروع کردی بیا می زنی مقالی مال هو چه اوستاز ما تو کنور توک مقاله لیکی کنه لیکی تب خامخواه مقاله لیکی ما تو ویله پر بیلابیلو موضوعات ما مقالی لیکلی دی خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بیلابیلو سایټونو کې په ډېرو بیلابیلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي او لنډې کیسې مې هم لیکلي د کوچنیانو دپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو دپاره لنډې لنډې کیسې مې هم لیکلي دي انتباهي کیسې دي نو بس چې د چا په اضلا چې په مخه راغلي دي مخې مې نه ځین ګرځولی ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم مې دواړه داسې وي دي لکه امې مسلک دی امې شوق دی امې زرای معاش و نو دا خلاصې نه ورسره لرم
بل او تر اوسه پورې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بل اوس مې شو کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډې ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوی بیا اوس ملګرو ول دا په کتاب کې جمع کړي چې ورک نسی چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه د فارسي مې راوژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه ما په پښتو وژباړې د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې صحیح کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار مېش متواتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او دلته چې راغلم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ یعنې ما 200 مطبوعاتیان کنداریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغاني دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یې وخت تصور اوس کولی زه وینم اوس به په کتاب باندې خبرې وکړې لکه استاد معصوم هوتک انجینر شرشاه رشاد زرین انځور صاحب محمود مرخون یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په ځواب کتاب باندې وژغېدل هغه وستایه نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده
دا مو په انګلیسي چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شوه جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي بیا ما ویل چې یا ما پاتې لاندې ټوټه لیکلې ده د هغې پسرلیک مې تاریخي کتاب کړی مې دی او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم کار نسم کولی یا کډوال یم کار نسم کولی نه یوازې چې کار کولی سي مقاله لیکلی سي د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی سي بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګېټ مخته نه پرېښاوه هلته راځي مرکه کوي مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی سي ځوانان هېڅ کلمه ته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي
کله چې بیرته وطن ته راغلی له کوټې نو بیا اولین کارم څنګه احساس مو کوو
هغه وخت داسې وخت و چې ټولو سره نه یوازې ما سره بلکې ټولو سره د هېواد د جوړېدو فکر و ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلای افغان معاونیت ته وټاکل شوم زه بېخي خپل ډول وم ځکه زما علاقه وه پخوا او د دغه منل راغلم چې میدان ته راغلم نو بیا ما مرکې کولې مزامین لیکل هغه به سهار په خبره چاپېدل بیا به خلکو کتل بېرته فیډبک ما اخیستی سپیشلی ګر سره واریانو د دات څنګه حالات ته کېنو کله کور ته روانو مې راتم دغه ته شګتوري اسه ته ما زه پر هوا روانم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پېښ کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و زه چې رالم ما خو په کوټه گزاره کړې و خبرونه ما اورېدلې وې ما د خبرونه ته نوې رنګ ورکړې د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوانانو ته مرکې مې را شروع کړې هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې سره شروع کړل دا پروګرام دغهنه خلکو ستایې چې هغه د خبرونې پروډوسر براته وویل چې دا ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو نه ځایې ژر خبرونې ته لس پنځلس دي کاله ځي ستا د موږ په کټان پهکټان په ډک کې دا څه په وکړو نو ته باید مجبوره چې یو بله خبرونه پیل کړې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبوره کړم چې بله خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې مې د خلکو د خبرونې اورېدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما ښځو سره سودا کړې شوې رانیوي بیا به هغو زما غږ واورېدل ته هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې ستا خبرونې خو موږ اورو تا باره داس ما په ځین خطه خندم ازم لکه فلمي رو خو سودا نه شم کولی ځکه هلته د تازه د فضا د غلط راغلې وه نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تر اوسه بیا چې کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مجلې ته کار وکړې بیا د کلي پاسنو بیا راډیو وسوله په هوا کې یو مجله راایستلې وه زه د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم هلته مضامین چاپېدل او تر څنګ مې په احمدشاه وه جلسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله بیا به ځینې خلکو خندل وه دا سپېڅلی که مړ شو څونه کارونه څونه چوکۍ به څونه پوسټرو بیا کار اخېستې څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغونه توان طاقت لرم کولی شم ځکه د مطبوعاتو د مالمي تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه بیا مې مشاعرې پیل کړې مشاعرې مې جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکن سپېڅلی وپېژندئ بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدله بس ماته هم چانس راکړې په دې کې بیا ما د بی خبرونې چلولې شپه شپونه او شپېلۍ یو د شپول په نامه خپرونه وه چې هکر کتنه وه یو دغه وه د هېواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبټیکې مې وویله په دې کې ځینې تبصرې بیې دا شیان ویل کېدله او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه یو بله بیا مې څو بعد یو بله خپرونه پیل کړه زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه ډېر خلکو اورېدل په هوا کې دغه مطبوعات دونه نه وه دغه دا فیسبوک دا شان دونه نه وه د خلکو دونه کاروله نو هغه خپرونه په پنجشنبه نه شدل تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو هندی فلم چې ګوري نوی فلم راځي زموږ سره اوس یو خپرونه وه نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه زه خپل مرام ته نږدې سومه نږدې څه چې بېخي دغه سومه او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرزه راډیو کې ما ته بله مخېره پیدا شوه هغه کسان چې ما یې نومونه اورېدلي وه لکه جهاني صاحب واحد نظري صاحب ښاغلی جنبیش صاحب پروین ملال نو اکبر برۍ دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خپرې سوې خلکو ډېر خوش کړې تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی یم چې ما یو شپږ میاشت کار وکړي بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیاته دا ټولې دغه راجمع کړې څلوېښت کې پنځلوېښت کې دا خبرې دغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا به یو د اختر په شپه نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وستایله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل سوه چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بله بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په زمان کې د ځینې راډیوګانو نړیوال راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2003 کال کې بیا ما د دوچویل راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبرې اړې پیل کړه دغه سلام وطندار سره هم کاري راډیو سره هم کاري درلوده د ځین ټلویزیون سره هم کاري درلوده نو دا څه و چې ځکه داس مالا قوه دې سره کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره تر څنګ مې په وروستي کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې کړې څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نسم کولی نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه وه چې باختر اژانس و طلوع افغان و کندهار مجله وه او توضیح مدیریت و دا څلور مدیریتونه دغه امریت تر تاثیر لاندې وه بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبریالي هم ورسره کول
کله بیا له وطنه ووتې
د وطنه نو بیا دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځام د نورو هېوادوالو غوندې بس بیا کډه په شا کړې بله خو مخکې تللی وم داول بیا
احساس کو چې باید لاړ شي او کنه ټوله وتل تاسې هم
داسې و چې د دویچولې راډیو چې ما کار ورسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه راووځم د خپلو اولادو سره تیکن وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم بېرته لاړم زه نه ځم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه تلای خو سی دغه راتلای بېرته سی خپل وطن ته څوک نه ګرځي ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نسې دا بهیر ودرېدی بیا څوک تللی نسې او بیا تا دا ښه کېږي چې ته د ټولو اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیایي نو دا خبرې مې وهم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ دریم وارې مې زړه ښه کې زړه مې راغونډ کړي راغلی سوم قطر ته رالو مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې دا بیا مې دوه کاله المان په راډیو کې خپل کار وکړي دا بله یو خاطره ده سلمان صاحب محترم هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوي چې نړیوال راډیوګانې یي دا به څنګه راډیوګانې هلته ما کار وکړې مونه زه کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم هلته ما مرکې وکړې هلته ما خبرونې وړاندې کړې هغه ادبي خبرونې چې په دې وړاندې کولې مونږ رپورټ ته راستوه اخیر هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوی چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د ښځو مېرمنو لپاره مضامین برابرول نو دا د الله پاک زه خپل وایم دا زه نه یم دا ټول د الله پاک احسان دی زما سره او بس دا خبرادو دغه دی او په ځمن کې پلار یې په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ورځې سره وي یقین وکړه چې پلار دغه شو پاتې دی زما څخه خوشاله و ماته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو په ځمن نه کوم کې خپل هڅه کوي نو دا د مور پلان مورخ مې وختي پاسيوه شي د سيو د پلان دوا وي او زما خپل هڅو
بله سپیشلیست د جرمني او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمني نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان وسره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه اغه ما بخلقو ته ولخلقو تشير تللا يا څنګه ولاري ما ورته زب مش په ولسیه د بیات کې نکلون لرو سروان سم محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکې درو و غرو درو و درې ابو واوشتي ما ول زو درو و غرو درو و درې ابو واوشتي یعنی بل وچ تر غلېم نه په جو په یده نه په کلچر په یده مزه کزمر د پاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سړي په سړي په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانیو به خیر اورېدل نه و په ځینې وختو مو ترغه شي د کلی ور مورتایم د نه المانی مو ترنج په افغانستان تر افلله دا پر ای بد وټی کې سره مې راو یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شبه ده هغه شپ هغه د المانی شبه و نو دلته راته ټول شیان بیخي یو کال کدر خو زه بیخي قسم شو رادیو ته تلم نو په جبه سره خلاص دي نو په دغه سره چم په یم کرا 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 مې بس ځان سره یار کې دغه زمو د جيبي کورس زمو بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زمو مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چاز مخ کې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسیږي نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم زه وخت په فکر ته پیدا ست وطن فکر ته پیدا ست وطن مې وګړي نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله 10 شکاله بعد وطن ته وځي د وطن سره شی پر کول ډیره مشکله ده کوشنار جر ادرتي انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکاله څخه ورسې څوک چې د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یلته گزاره کړی حالت د اړیکې جوړې سي ویاته د نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو پردی وطن دی هر ځانې څخه خبر دی د پردی په انګړ کې اختر نشته کاستیو کوم سي دواړه پردی سي کاستیو کوم سي دواړه پردی سي د پردی په انګړ کې اختر نشته
تدارته وای چې کله سي انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي یو نوی ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سره مخامخ کیشه کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نه ویني و دا ټول سیستم ته نه ویو د خلکو خبره ته نه ویو د دې دوه دستور ته نه ویو انا خبره ما پاره نه پېر چې کوم خطر ته وای موږ په
دستور به چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوتو ته نیسو نه چې ورته ته یا تاسو دا ګوتو ته نیسو دا په جرمني کې به چې خاطر خلک به بل کمه ته کتل به موږ اوس تاسو پښتنو کومه ځخه خبرې کوو دا ګوتو تاسو وینئ چې بدوري دا ولې بدوري ورته موږ داسې ګوتو چاته نیسو دا ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوتو داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دې دغه وجالي بل بده دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خمخه په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وای خمخه څوک پښې په کور کې لري څوک سپې لري مر په وطن کې چې وای سپې لري دغه کلی کې بس نام دارو ار سړی سپې ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه به خیره کده خپل اولاد غوښني ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر د هاسي کلچر دی او بلاد چې پر کوچنیانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس پر کوچنیانو باندې دی او دا ډیر ښه کار دی کوچنیانو لپاره ډیر مخې مسایده د کډلو د تحصیل موقع ده کده د خوشحالي موقع ده د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول پر کوچنیانو فوکس وکړي د هواد راتلونکو دی زه فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکو دونه روشانه دي دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي پر خپل راتلونکو باندې فکر کړی دی موږ خپل راتلونکی هېر کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو حتی خبر شنو نه پرېږدو هر څه چې مو ورته وویل بس هره خبره په شکنځلو ورته کوو هره خبره په توهین ورته کوو خبرو کښې نه پرېږدو لویان په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي چپ کښېني که خبره وکړه وای چپ ته بیا ده به یې د خبرو کولو جرات نه اخلو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځینې وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کښې څه ورته چپ څه خبره ده نو که چېرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا شي د خپل راتلونکي ته متوجه شي نو انشاءالله افغانستان به ګولې ګلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي وطنونه پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوی محیط دی زما لپاره هر څه هره خبره یې نوې ده هره خبره یې خاطره ده هره خبره یې راته جالبه ده او دا خلک خو نو پرمختللی ځکه پرمختللی دی چې علمي سویه ډېره لوړه ده جنګ یې نه دی لیدلی کېدلی ډېر مخکې لیدلی دی موږ خو هر ګړی اوس هم به جنګ اخته یي بیا هم نه پوهېږ سړی څه ووایي بس پر موږ باندې ګرم دي انقلابونه باران دی په دې هیله چې موږ هم داسې په دې هیله چې موږ هم داسې اوږده خوشحالي ولرو یو اوږد ارام ژوند ولرو او دلته اکثر خو دلته معلمین چې وینم بیا خپل د معلمانو سره پرتله کوم یقین وکړه په خدای ژړا راشي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پرې راندې دی باندې څومره امکانات موجود دي څومره خوشحاله دي هلته زه هلته ګورم دلته داسې څوک نه شته د ګورو پر شونډه باندې مسکا خبره ده زموږ دا خو ګرده خو چې ګورې ټول خوابدې دي غمجن دي هر شپې ته چې وایه خدا پلار یې مړ دی یا مور مړه دلته چې ګرده وینې ته چې وایه خوشحاله دي اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی تازه اوس معاش اخیستی دی تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی ټول خوشحاله دي زه د کسان دې څېرو ته ګورم ټول څېرې خوشحاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګوله ډوډۍ رسېږي نو په دې چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوښ خوشحاله یي او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کښې هر چا پېژندی د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کښې رپېدی دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماړۍ نه نړوي د خلکو پر ذهنو باندې هم بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل په هغه مخکې دې انقلاب کښې ټول دغه سوه ده د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه ده دا وطن څه ووځي وطن چا ته پاتېږي وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوخت یاست تاسې مخکې اشاره وکړه څه موده په دوچې ویلې کښې کار وکړو
دوه کاله مې په دوچې ویلې کار وکړي پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کړې دا نه یوازې دلته هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده نو چې ته کلي ونه لرې ټولنې ته نه شې داخلېدلی دا به ته ځې او راځې کار ته ځه کور ته ځه نور هېڅ نه شې کولی نو دا مې غوره وبلله چې ځکه هلته به د پښتو څانګه وه د افغانستان څانګه وه دري پښتانه دري ژبې و پښتانه را سره وه ما هېڅ د المانۍ نه سوه زده کولی ځکه زما ټول کار دوی سره وو سر کار بیا چې په کور ته راغلم په کور کښې بیا خپل کورنۍ وه نو ما نه سوه زده کولی نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړمه او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کړي او کار وښه دی که بیا په لیکونو به اخته یم ځین دغه سره سره ځینې مواد را سره پراته وي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري
سپېڅلی صاحب ډېره زیاته مننه ګورم وطن
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه ستاسو د درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس زما خبرو ته غوږ ونیوئ په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي او ستاسې خپرونه یې که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه یي ډېره مننه ژوندي اوسئ
Thank you. you.